بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په دې سحرنه او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 15مه د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی لسمه او د 2021 میلادي کال د نومبر د میاشتې 14مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د سمندري امنیت په ډګر کې د وسلوالو ځواکونو د توان په زیاتولو باندې د سپاه د مشر کومندان د ټینګار په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. بیا لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې نومې د لویدیځ آسیا د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اورېدی شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم په افغانستان کې د سلفیت جرړې نومې لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ اډرس دی. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار 6 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر امریکا اصلي ګرما او د روانو ګډوډو حالاتو مسؤوله وبلله. طالبان وای په افغانستان کې د امنیت ټینګول د دوی ډیر مهم اقدام دی. د غډلې همداشان په هرات کې د جنکو د ښوونځیو د بندولو خبر دروغ بللی او په کابل کې د پاسپورت دفتر یو ځل بیا بند کړی شو. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، نن د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 10مه نیټه ده چې د مسلمانانو د اتم معصوم امام حضرت رضا علیه السلام د ګرانې خور بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د وفات کلیزه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خلک د غم په نخه د تورو بیرغونو په لګولو او د ازادارۍ د مختلفو دستورو په جوړولو سره د اسلام له دغې بی بی سره او د رسول الله مبارک له پاکې کورنۍ او اهل بیت علیهم السلام سره خپل مینه او ارادت څرګندوي. په قوم کې د حضرت معصومه بی بی په پاک حرم کې هم د ویناو او مداحې ځانګړي پروګرامونه کیږي او زیارتوالو د کوم زیاتره خلک په حرم کې ویر او ماتم کوي. موږ هم د ایران د رادیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا شیعه مسلمانانو خپلو ګرانو اوریدونکو ته په دې مناسبت تسلیت او تعزیت وایو. د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران خارجه وزیر بیګال خپل ایټالیایي هم رتبه سره په ټلیفوني خبرو کې په ویانا کې راتلونکو مذاکراتو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. ټول لوري دې ګډ نظر ته رسیدلی دي چې امریکا د اوسني حالت مسؤوله او اصلي ګرمه ده. حسین امیر عبداللهیان د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر لیوجی انډی مایو سره د ټلیفون پر مټ دغو خبرو اترو کې دې ټکي ته په اشاره سره چې ځینو لورو د امریکې د زیاته غوښتنې په وړاندې په چوپتیا سره په غیر ذمادارانه کلچار کې د روانو نه منل کېدونکو حالاتو په رامنځته کېدو کې رول لرلی دی زیاته کړه. د ایران نوی حکومت یو عملپاله او نتیجه اخیستونکی حکومت دی. هغه وویل چې ایران خپل نظریات د مذاکرې له نورو لورو سره شریک کړي دي او یوې ښې موافقې ته رسیدو ته تیار دی، خو دا کار خپلو ژمنو ته د مذاکراتي لورو بشپړې ستنېدو ته ضرورت لري. حسین امیر عبداللهیان د خبرو په دوام کې د ایران او ایټالیا یو سل شپېته کلنې سفارتي اړیکې په مختلفو سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړخونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو د ورځ تر بلې پراختیا لپاره ښه اډانه وبلله. د ایران خارجه وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې همداشان د افغانستان د کړکیچ په هکله په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت له جوړېدو د ایران په ملاتړ باندې په بیاوارې ټینګار سره د واشنگټن نارواشتون او شرمناک وطنه په افغانستان کې د کړکیچنو حالاتو د سختېدو او په انساني حالاتو یې د منفي اغیزې او د کډوالو د نوې څپې له امله وبلله او زیاته کړه. ایران نن سبا تقریبا د 4 میلیونه افغانستانی کډوالو کوربتوب کوي او په دې وجه ضروری ده چې مسؤل نړیوال سازمانونه د کډوالو د دې حالاتو په وړاندې پر خپلو دندو عمل وکړي. امیر عبداللهیان په دغو خبرو کې په یمن کې هم خرابو انساني حالاتو ته اشاره وکړه او د دغه هیواد د محاصرې ورباندې د حملو د بندولو لپاره د سفارتي هلو ځلو په زیاتېدو ټینګار وکړ. په دغه ټلیفوني تماس کې د ایټالیا خارجه وزیر هم له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو لا زیاتې پراختیا ته د خپل هیواد په هوډ باندې ټینګار وکړ. هغه په ویانا کې د راتلونکو خبرو اترو لپاره د هلو ځلو په دوام کې له مثبت بهیره د خوښۍ په ښودلو سره هیله وښودله چې دغه بهیر مطلوبو پایلو ته ورسیږي، څو د ایران او ایټالیا ترمنځ سوداګري اړیکې له مخکې نه زیاتې پراخې شي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت ویاندوی په دغه هیواد کې د امنیت ټینګول د طالبانو ډیر مهم اقدام وباله. ذبیح الله مجاهد پرون په افغانستان باندې د طالبانو له تسلط وروسته د رامنځته شوو بدلونونو په حق له وویل. په تیرو سلو ورځو کې په ټول هیواد کې د امنیت د تامینولو په شمول ډیر مهم کارونه ترسره شوي دي. د طالبانو د لنډمهاله حکومت ویان همداشان په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګولو لپاره د هلو ځلو په دوام ټینګار وکړ. مجاهد همداشان زیاته کړه چې د معلمانو او کارمندانو حقوق او تنخواګانې به ډیر زر ورکړی شي. په افغانستان کې د طالبانو د لنډمهاله حکومت د خارجه وزارت سرپرست هم وایي چې د دغه هیواد کابو او یا سلنه سیمې د داعش ترګرې ډلې لغړو پاکې کړې شوې دي. امیر خان متقی په افغانستان کې د داعش ترګرې ډلې خلاف د طالبانو د اقداماتو په حق له وویل چې د هیواد پاتې 30% خاوره به هم په راتلونکي کې د داعش لغړو پاک شي. د طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست دې ټکي ته په اشاره سره چې داعش په افغانستان کې جدي ګواښ نه دی زیاته کړه. هغوی پوځي قدرت نه لري خو د دغې ترهګرې ډلې لپاره تبلیغات روان دي. طالبانو په هرات کې د جنکو د ښوونځي او د بندولو خبر دروغ بللی. په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت په هرات ولایت کې د نجونو د ښوونځي او د تړل کېدو په هکله د رسنیو خبرونه رد کړل. د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مشر نعیم الحق حقانی پرون وویل د طالبانو حکومت د هیواد د ټولو سړیو او ښځو لپاره د پوهې او تعلیم د ترلاسه کولو زمینه برابروي. د هرات د ښوونځیو د معلمانو د منتخب شورا مشر صابر مشعل وویل چې دغه شورا له تیرې میاشتې راهیسې په هرات کې د طالبانو له ځایي چارواکو د ښوونې او روزنې د وزارت له مشر سره د جنکو د ښوونځیو یا سکولونو د پرانستلو په لړ کې 2 وارې سلا مشورې کړې دي او اوس د ښوونځیو د خلاصولو لپاره هیڅ محدودیت نشته او د ټولو کلاسونو جنکې ښوونځیو ته تللی شي. دا ویلو دا چې له تیرو کابو 3 میاشتو راهیسې په افغانستان کې له شپږم کلاس نه د پورته جنکو سکولونه بند کړی شوي دي چې په هیواد کې دننه او بهر یې په طالبانو باندې د نیوکو څپه راپورته کړې ده. د افغانستان د پاسپورت ریاست له نن څخه یو وار بیا د پاسپورت ورکړه ودروله او له مراجعینو څخه یې وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې د پاسپورت ریاست ته ورنشي. تان خبری سایت لیکلی سره لدی چې طالبانو تازه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د پاسپورت ورکړه او صادرول پیل کړي. په کابل کې د پاسپورت ورکړه یو ځل بیا وځنډوله. د پاسپورت د ادارې رئیس علم ګل حقانی وایي د دې لپاره چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري د پاسپورت د توزیع بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت رئیس وویل ورسته له دې چې مشرانو ورڅخه پوښتنه وکړه چې د پاسپورت په صادرولو کې ستونزه څه ده، ورته څرګنده شوه چې ماشینونه یې سم کار نه کوي او له بلې خوا د بایومیټریک معلومات یې ډیلیټ کیږي. د حقانی په وینا دوی د ورځې له 3000 نه تر 3500 پورې پاسپورټونه ورکولی شي، خو د پاسپورت دفتر ته د ورځې له 1500 نه تر 2000 پورې کسان مراجعه کوي، نو له همدې کبله ډیر کسان په شپو شپو انتظار باسي. افغانستان خلک د خپلو ملي پیسو د ارزښت له سخت کمی څخه هم اندېښمن دي. د افغانستان رسنۍ ویلي چې د امریکایي ډالر په وړاندې د دغه هیواد د ملي پیسې یعنی افغانۍ د ارزښت ټیټېدل د خلکو د اندېښنې او د خوراکي او وارداتي شیانو د بیو د زیاتېدو لامل شوي دي. د افغانستان رسنۍ پرون خبر خپور کړی چې د دغه هیواد په بازارونو کې د افغانۍ د ارزانه کېدو بهیر دوام لري او د یو ډالر قیمت له 95 افغانۍ او څخه اوخته ده. په دې لړ کې د افغانستان اقتصادي کارپوه نبی اقبال د امریکې لخوا د خپل هیواد د اسعاري زیرمو بلاک کول په اقتصاد کې جوړښتي ستونزې، په صادراتو او وارداتو کې د انډول نشتوالی او د نغدو پیسو کمی د افغانستان د ملي پیسې یعنی افغانۍ د ارزښت د کمیدو ځینې وجوهات وبلل. ملګری ملتونو د ویلي د امریکا په ډیرو زور کې د لسګونو سوریاوالو د وژلو مسؤوله ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان د امریکې نیواګر ځواکونه په 2019 کال کې ډیرو زور ته څیرمه په الباغوز کلی کې د سوریې د لسګونو تنو ملکی وګړو د وژلو ذمہوار وبلل. ریحان حق د هغه څه په غبرګون کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په سوریه کې د امریکې د هوایي حملو په حق خبره کړل. د روسیې نوويستي خبری آژانس ته په مرکه کې وویل امریکا باید د هغو کارونو پړه ومني چې د ملکی وګړو او خارجو د قتل سبب کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې اشاره کړې چې د امریکې نیواګر پوز په عمدي توګه په هغه جنایت کې چې په 2019 کال کې د سوریې د خلکو خلاف ترسره کړی او له عملی څلور شپېته ښځې او ماشومان وژل شوي وو پټ کړی وو. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د سمندري امنیت په ډګر کې د وسلوالو ځواکونو د توان په زیاتولو باندې د سپاه د مشر کومندان ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د نړیوالو اوبو او د هیواد د سمندري حدودو ثبات او امنیت په پراخو سمندرونو کې د ایران د ټولو سمندري ځواکونو د باتوریو او مقتدرانه شتون پامتدار او د هیواد د سمندري او بندري ټولنې لپاره افتخاري سند دی. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر کومندان سردار حسین سلامی تیره یکشنبه د امام خامنائی په نامه د سمندري علومو او فنونو په پوهنتون کې د ډیره مرکزونو او یونټونو په کتنه کې څرګنده کړه د وسلوالو ځواکونو توان زیاتونه د ادریدو نه ده او په دې پیغام باندې باید ټول ځان پوه کړي چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه په هیڅ چا ته د خپل هیواد په چارو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د ایران دفاعي ډاکټرین د لوړې سویې دفاعي تیاریو په لرلو ولاړ دی. د ایران وسلوالو ځواکونه نن سبا دا توان لري چې د سمندري هوایی او ځمکني جنگ په ډګر کې د خپلو پرمختللو وسلو او تجهیزاتو په کارولو سره په هر سیمه کې چې د امنیت رامنځته کولو ته ضرورت وي هلته شتون ولري. د ایران تقریبا 90% تجارت د سمندر للارې کیږي او سمندر اوس هم لسیمه د بهر لوبغاړو او کله کله د سمندري ترهګرې لخوا له خطر سره مخامخیږي او دا چې د ایران اقتصادي چورلیز دی ګواخل کیږي. د سمندري دفاع یو ضرورت هغو ټکنالوژي او تلاسرسي ده چې د سمندري پوځي تجهیزاتو په جوړولو، تولید او استعمال کې کارول کیږي. ایران له بندیزونو سره سره د ځایي تخصص او پوهې په کارولو سره د سمندري امنیت د تامینولو په شمول د پام وړ پرمختګونه کړي دي. په سمندر او سواحلو کې د پوځ او سپاه د سمندري ځواک شتون د اسلامي ایران د سرحدونو د ساتنې او دفاع نه علاوه د ایران په تیره بیا د ساحلي ولایتونو د اوسیدونکو لپاره آرامښت او خوندي تجارت رامنځته کړی دی. د ایران وسلوالو ځواکونو په سیمه ایزو او نړیوالو اوبو کې په خپلو پیاوړي شتون سره د تجارت په تیره بیا د سوداګري او تیلي کشتیو او سمندري لارو لپاره د پایدار امنیت د ساتنې په برخه کې خپلې توانمنۍ ثابتې کړي دي. د ایران د تیلي کشتۍ د تیلو د غلا کولو په لړ کې د امریکې له وروستي اقدام سره د ایران قدرتمند مقابله وښودله چې د ایران سمندري ځواک په پوره اقتدار سره له ګواښونو سره مقابلې ته تیار دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر قومندان سردار جنرال حسین سلامی په همدې حکله په یو لړ څرګندونو کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې ایران غواړي د خپل دفاعي قدرت قلمرو تر لری پوری پراخ کړي څرګند کړه. د سپاه سمندري ځواکونه نن سبا دند لري چې د سمندري دفاع د اغیزې قدرت دومره زیات کړي چې د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ او د سمندري ګټو د ساتنې او د دښمن د تعقیب د ختمولو لپاره ډاډمنې دفاع ته ورسیږي. په حاکمیتي او نړیوالو سمندرونو کې د امنیت تامینول او د زرګونو کشتیو تیلي او تجارتي کشتیو خوندي تګ راتګ د هغو وسلوالو ځواکونو لخوا د پایدار امنیت پام ته دار دی چې تل د سمندر کچکونې د نړیوال سازمان د پام وړ هم ګرځېدلې دي او دغه سازمان په ځلونو د امنیت په ساتنه کې د ایران د هلو ځلو قدرونه کړې ده. بزنس انسایډر امریکایي ویب سایټ په خپل تازه رپورټ کې د خپلو بیړیو په بیا رغونه او ماډرن کولو کې د سمندري ځواک د پرمختګونو په هکله ولیکل. نن سبا ایران خپل بیړۍ په سمندرونو کې مختلفو ماموریتونو ته لیږي. دا خصوصیات خودنه کوي چې د ایران وسلوال ځواکونه په اقتدار سره له ګواښونو سره مقابلې ته تیار دي او په مختلفو ډګرونو کې خپل توانمنۍ ثابتې کړي دي. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمن اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو په دوام کې د تاریخ پاڼه او ورپسې لویدیځه آسیا په تیره اونۍ کې او بیا هم په افغانستان کې د سلفیت جرړې نومې پروګرام اوریدل شي. هیله ده چې تر پای را سره عمل ووسی.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له لسمې او د 2021 میلادي کال د نومبر له 14 سمینیتی سر سمون خورید. 1224 کال پخوا د 200 لومړی هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې په لسمه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیت د حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام ګران لور حضرت فاطمه معصومه وفات شوه. دغه بزرگوار میرمن په 1033 هجری قمری کال په مدینه منوره کې وزیږیده. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یو بیناواله توانمنه ښوونکی او په زهد او تقوا کې وتلې میرمنه وه. حضرت فاطمه معصومه خراسان ته د خپل ګران ورور حضرت امام رضا علیه السلام له ورتلو یو کال وروسته د هغه د لیدنې لپاره له مدینې څخه خراسان ته روانه شوه، خو په قوم ښار کې تم شوه. په قوم کې له 1200 استوګنه کېدا وروسته د ناروغۍ او یا هم د ځینو روایتونو له مخې د دښمنانو په لاس له مسمومېدا وروسته وفات شوه او په قوم کې خاورو ته وسپارل شوه. د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د لور سپېڅلې زیارت په قوم کې د خلکو پوهانو او فاضلانو د زیارت ځای دی او د اسلامي نړۍ ستر دینی او علمي حوزه هم د دغه حرم په څنګ کې جوړه شوې ده. هغه علمي حوزه چې د دینی او علمي موخو په پرمخ بیولو سربیره د اسلامي پاڅون مقاومت او پایداری مرکز پیژندل شوی دی. یو سل دیالس کال پخوا د 1300 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې په لسمه نیټه په مشهد مقدس کې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیت د حضرت امام رضا علیه السلام سپېڅلې حرم د روسي تیرېګرو پوځیانو لخوا په توپونو وویشتل شو. دغه اقدام د امریکایي مورګان شوشتر لخوا د ایران د خزانه د ځانګړې ژاندارمری له جوړولو وروسته وشو، ځکه چې د روسیې حکومت دغه اقدام په دغه هیواد کې د خپلو ګټو پر خلاف باله. له دې اړخه یې د ایران حکومت ته اولټیماټوم ورکړ چې پکې یې له ایران څخه غوښتي وو مورګان شوستر وباسي او د انګلستان او روسیې د حکومتونو په اجازه سره بهرني شارز په دندو وکماري. د ملي شورا لخوا د دغه لاسپهونکي اولټیماټوم له ردېدو وروسته په تبریز کې میشته روسي پوځیانو قزوین ته ولاړ او په مشهد کې میشته پوځیانو هم د ایران د حکومت د ګواښلو لپاره د حضرت امام رضا علیه السلام سپېڅلي حرم په توپونو وویشت او بل جنایت یې وکړ. یو سلاته کال وړاندې د 1229 لمریز کال د لړم په 15 نیټه د ایران آزاد غواړی او مشروطه غواړی مبارز په سردار ملي مشهور ستار خان وفات شو. ستار خان د قاجار له سلطنت مستبد نظام له مامورانو سره د نښتو په دلیل په ځوانۍ کې خپل زیږن ځای تبریز چې د ایران په شمال لویدیځ کې دی پریښوده، خو د آزاد غواړو او مشروطه غواړو حرکتونو په پیل کې په لومړیو شیبو کې تبریز ته ستون شو او د مشروطه غواړو په لیکه کې ودرېده. ستار خان په آذربایجان سیمه کې د تبریز د خلکو د پاسون مشرۍ په غاړه واخیسته او د محمد علي شاه قاجار له ظلم سره یې سخته مبارزه وکړه. ستار خان د مشروطه غواړو لخوا د تهران له فتح کولو او د محمد علي شاه له لیرې کېدو وروسته د تهران د خلکو په غوښتنه تهران ته راغی او تود ارکلی یې وشو.
Thank you. لویدیز آسیا پتیرا ہونے کے
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو د خبرونه په دې برخه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې لویدیز آسیا په تیرو نه کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. دوستانو، سوریه ته د متحده عرب اماراتو د خارجه وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سفر او د عراق د لومړي وزیر مصطفی فعال کاظمی د وژلو ناکامه هڅه په تیرونی کې په لویدیز آسیایي سیمه کې په مهمو بدلونونو کې شامل وو. اوس په دغه پروګرام کې ورباندې غور کوو.
ازنو د متحده عرب اماراتو د باندنیو چار وزیر عبدالله بن زید آل نهیان په تیرې سه شنبه ورځ د میشتا په لند سفر کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره کتنه او خبرې وکړې. دا له تیرو یولسو کلونو وروسته له دمشق سره د فارس خلیج د حوزې د هیوادونو د ډیپلوماټیکو اړیکو لاغوڅېدار رئیس سوریې ته د یوه عربي هیواد د لوړتبا چارواکي لومړنی سفر و. د متحده عربي اماراتو په خارجه چارو کې سلاکار وزیر خلیفه شاهین او د لارو د امنیت او د فدرال ادارې مشر علي محمد هما شامی په دغه سفر کې له خارجه وزیر سره ملګرتیا کوله. سوریه ته د متحده عربي اماراتو د خارجه وزیر عبدالله بن زید آل نهیان سفر عجیبه او ناڅاپه وځکه چې اماراتو د 2013 میلادي کال د دسمبر په 28مه نیټه په دمشق کې خپل سفارت له سره پرانست او د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د متحده عربي اماراتو د وسلوالو ځواکونو د رتبه قماندان د مرستیال او د ابوظبي د ولیعهد محمد بن زید آل نهیان لومړنی ټلیفوني تماس د تیر میلادي کال د مئی د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شو او له هغې وروسته یې هم دوه ځله د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 6مه له یو بل سره خبرې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي خبرې هم روانې وې چې تر ټولو مهم مورد یې سوریې د تیلو له وزیر بسا تاما سره د متحده عربي اماراتو د انرژي د وزیر سهیل المزروي کتره وه. دغه کتنه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د سوریې البس ورځپاڼې دمشق ته د اماراتو د خارجه وزیر عبدالله بن زید آل نهیان سفر او له ولسمشر بشار اسد سره د هغه کتنه یو اساسي عربي او هیله ورکوونکي ګام وبله. وی لیکل شوی دغه کتنې اهمیت د پیوستون د سیاست لومړیتوب او په دغو سختو حالاتو کې له سوریې سره مشوره او خبرې اترې او د عربو هیوادونو لخوا د سوریې پر ضد د بایکاټ ختمول دي، ځکه چې دغه چاره شاته د نه ستنېدا لپاره پیاوړی ضمانت دی او د عربو د جنګونو سخت پړاو یې پای ته رسولی دی او د عربانو ترمنځ د رسمي او د ولسی خبرو اترو ثبات او اعتماد ته د بیرته ستنېدا لار خلاصي. د متحده عربي اماراتو اتحاد ورځپاڼه هم د خپل هیواد پخوانیو دریځونو او په دغو دریځونو کې بدلون او حقیقي هدفونو او نیتونو ته له اشاره پرته ولیکل چې د میشق ته د عبدالله بن زید آل نهیان سفر او له ولسمشر بشار اسد سره د هغه کتنې د متحده عربي اماراتو کلی دریځ چې په سوریه کې د امنیت او ثبات او د وحدت د ټینګېدا ملاتړې نندارې ته وړاندې کړ. د اماراتو الخلیج ورځپاڼې هم د میشق ته د عبدالله بن زید آل نهیان سفر ناڅاپه و نه باله. وی لیکل چې د میشق او د ابوظبي اړیکې غوڅې شوې نه وې، خو متحده عربي اماراتو تل په ترټولو بدو شرایطو کې چې سوریه درلودل د عربو اتحادیې د یوه غړي په توګه د سوریه د مځکني بشپړتیا د ساتلو د اصل د یوې لارې چارې په توګه په عربو سیمه کې د میشق رول په اهمیت ټینګار وکړ. د میشق ته د اماراتو د خارجه وزیر سفر او د سوریه له ولسمشر بشار اسد سره د هغه کتنه کولی شي په عربي نړۍ کې د سوریه د رول د احیا کولو زمینه برابره کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ عربو هیوادونو په تیرو لسو کلونو کې په عربو اتحادیې کې د سوریه د شتون مخنیوي وکړ، خو سوریه ته د متحده عربي اماراتو د خارجه وزیر سفر او له دمشق سره د زنو نورو
عربی هیوادونو د اړیکو هيا کیدل کولې شي. حتی د الجزائر د راتلونکو میلادي کال د مارچ د میاشتې په غونډه کې عربو اتحادیه ته د سوریې د بیرته ستنېدا زمینه برابره کړي. په همدې لړ کې د الجزائر د بهرنیو چارو وزیر رمتان العمامره د دمشق ته د متحده عربي اماراتو د خارجه وزیر له سفر وروسته عربو اتحادیه ته د سوریې د بیرته ستنېدا غوښتنه وکړه. ویل چې په عربو اتحادیه کې د سوریې څوکۍ باید د دمشق په سیاستونو کې له بهرني لاسوهنې پرته سوریې ته بیرته ورکړل شي. د الجزیرې خارجه وزیر ویلي چې موږ هیڅکله په عربي اتحادیه کې د سوریې د غړیتوب د ځنډولو غوښتونکي نه وو، او په عربي اتحادیه کې د سوریتوب د غړیتوب ختمول حل لاره نه ده.
د عراق رسنیو د تیرې اونۍ په یک شنبه ورځ د بغداد په شنې سیمې کې د چاودنې او د ډزو د غږونو د اورېدو او د لومړي وزیر مصطفی الکاظمي په کور باندې د برید خبر ورکړ. د عراق لومړي وزیر کاظمي له دغه پیښې وروسته په یو پیغام کې د بی پیلوټ الوتکې لخوا ناکامه حمله تایید کړه. دغه ناکامه حمله د عراق په داخل کې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د عراق ولسمشر برهم صالح په لومړي وزیر مصطفی الکاظمي حمله خطرناک تیری او وژنونکی جنایت وباله. برهم صالح په ټویټر پانه کې ولیکل، د ګډوډۍ په لور د عراق کاګل او د هیواد د اساسي قانون پر ضد کودتا نه منو. د عراق د قوي الدوله الوطنیه د ائتلاف مشر سید عمار حکیم هم وویل چې په لومړي وزیر مصطفی الکاظمي برید د هیواد د حالت د کړکېچن کېده او له خطر سره د هیواد د مخامخ کېده سبب کېدلی شي، او دغه چاره د نړۍ په عمومي افکارو کې د عراق څیره داغې کوي. هغه ډاګې نه کړه چې په هیواد کې د تر ټولو لوړې اجرایي ادارې په مشر باندې برید کول داسې خطرناکه چاره ده چې د لا خطرناکو پیښو خبر ورکوي، او پوه کسان او فیصله ترسره کوونکي چارواکي باید د دغو پیژو له پایلو سره د مقابلې لپاره اقدام وکړي. د عراق د النصر ائتلاف مشر حیدر العبادی هم په لومړي وزیر مصطفی الکاظمي برید مشکوک وباله او د ویشتیا او د زغم د خودلو غوښتنه وکړه. حیدر العبادی تر پرون ورځې پورې سوله ییز مظاهره چیان وژل کېدل او لنن په لومړي وزیر باندې برید کیږي. ای شاغلیو، موږ د جنگ په میدان کې نه یو. د عراق د دوله القانون د ائتلاف مشر نوري مالکی هم د لومړي وزیر د مصطفی الکاظمي په کور باندې د بی پیلوټ الوتکې برید وغند او له دغه چارې سره د عقلانه چلند غوښتنه وکړه. نوري مالکی د ته په اشاره سره چې د مصطفی الکاظمي په کور برید د عراق د امنیتي حالاتو د کړکېچن کولو لپاره هڅه ده، له تاوتریخوالي څخه لیري له دغه پیښې سره د عقلانه کار چار پر ضرورت یې ټینګار وکړ، او له دغه پیښې سره په چلند کې د آرامښت او د مسؤلیت د احساس غوښتنه وکړه. د عراق د الفتح ائتلاف مشر هادي الامیری هم د لومړي وزیر مصطفی الکاظمي په کور برید په کلکه وغنده، او په دې اکلی د تحقیقات او څېړنې او د مصطفی الکاظمي په کور باندې د بی پیلوټ الوتکې د حمله په اکله د حقایقو د کشفولو او د برید د عملانو د پیژندلو غوښتنه هم وکړه.
ایزانو د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمي د وژلو له ناکامې هڅې وروسته دغه برید عاملانو په حق لا درې سيناريوګانې مطرح شوې. د عراق دننه او د باندې د مقاومت ډلو مخالفان په تیره بیا سعودي عربستان ادعا کوي چې د لومړي وزیر مصطفی الکاظمي د وژلو هڅه د عراق د مقاومت ډلو لخوا ترسره شوې ده.
د عربستان العربیا ټلویزیونی چینل دغه فکری کړچار تعقیبوي. د رسنیو دغه کړچار ته په غبرګون کې د عراق د صاحب عالی حق ډلې مشر کیس خزلی ویل هیڅوک د داسې لومړي وزیر چې د حکومت پړاوی ختم شوی د وژل لپاره ګروهنه نه لري او کچیرې مونږه یو ورځ وغوړو څوک وژنو نو لا به په لټه الوتکه استفاده نه کوو بلکې نورې اغې شیندون کی او ارزانه لارې هم شته. بلا سیناریو دا چې د ناکام وجل د عملیات د عراق د لومړي وزیر مصطفی القاسمی د نقدې کسان لخوا پلان او اجرا شوی دی. په بغداد کې د الاتحاد ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر محمود هاشمی په دې خبرې سره چې دغه وجل یو پلان شوی داسې ساده وای د عراق د لومړي وزیر قاسمی د کور انتخابولو له دې قبل اهمیت لري چې دغه کور د بغداد په الخزرا سیمه کې او د امریکا سفارت ته نقدې پروت او د امریکا په سفارت کې پیټریاټ توغندي پراته دي. دریم سیناریو دا چې د عراق د لومړي وزیر مصطفی قاسمی د وژلو دغه ناکام عملیات د هشد شابی د ولسی ځواک د مخالف لخوا ترسره شي وي. په بلاوینا دغه لیتوګي هم شته چې سعودي عربستان سیونست رژیم او امریکا د عراق د لومړي وزیر قاسمی د وژلو په دغه ناکام عملیاتو کې رول درلودلې او دوی کوشش کوي په زیاتو تبلیغاتو او پروپاګاندا سره دغه حمله د هشد شابی ولسی ځواک کار وبولي. سعودي عربستان، امریکا او سیونست رژیم په دغه تبلیغاتو سره په دې سربېره چې د عراق په داخل کې اختلاف زیاتوي د هشد شابی ولسی ځواک پر ضد د حمله زمينه هم برابروي. پاندې لړکی د عربي نړۍ تر ټولو ستر شناندې عبدالباری اتوان ویلي چې امریکا د عراق د هشد شابی ولسی ځواک د لامینځړو لپاره د لومړي وزیر مصطفی قاسمی پر ضد د تیرور عملیات ترسره کړل. عادل عامر هم په عراق کې د فتنې د رامنځته کولو او د حالاتو د خرابولو په هدف سره په لومړي وزیر قاسمی د حمله شاته د دریم ملوري د شتون په حق لا خبرداري ورکړې ده. په عراق کې د تاوتریخوالو په زیاتی دا سره د عراق د شیا ډلو د غملتیا د پلاوی استازو د ولسمشر برهم صالح، لومړي وزیر مصطفی قاسمی او د لوړې قضایي شورا مشر فائق زیدان ګډه غونډه ترسره کړه او په دغه غونډه کې د دریو موضوعګانو یعنی په مظاهرچیانو باندې د بریدونو، د لومړي وزیر قاسمی په کور باندې د بیلټه الوتکه د برید او د ولسمشر د انتخاباتو په پایلو باندې د اعتراض په اکله سلا مشوره وشوي او 15 موافقه هم وشوي. په سولیز د مظاهرچیانو باندې د حملو د جنایت غندل د مربوطه قضایي تحقیقاتو د بشپړولو ضرورت او دغه جنایت د عاملانو سزا کول د عراق د لومړي وزیر مصطفی قاسمی په کور د حمله د عاملانو پیژندل او په دې حق له تحقیقاتو بشپړول د تاوتریخوالو کمول د ټولو لورو لخوا د رسندیو د دباونو بندول اپ واټونو کې د ټولو لمسونکو نخو نخانو لري کول او د خلکو د نخنو د کمولو په لور حرکت کول او د انتخاباتو په بهیر کې په ټولو لورو باندې د اعتماد د بیرته ستنول چې ډیره لړزانه شوی لپاره د انتخاباتو نتیجو ته د اړوند کډکیش د حل لپاره د قانوني لارو چارو لټول او مدني سولې ته په خپل ګرو هنه باندې د ټول لورو ټینګا د عراق د لوړې قضایي شورا له مشر، لومړي وزیر او ولسمشر سره د عراق د شیا ډلو د ملتیا او د پلاوی د غونډې 15 تر سره شوی موافقه دي.
محترم اوریدونکو، لویدیز آسیا په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
په افغانستان کې د سلفیت جړې د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، په افغانستان کې د سلفیت جړې نومې پروګرام لا دوام برخی سر از تاسو پا خدمت کی زفاتیمی سر دخپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
حاضر شویو. دوستانو لکه څنګه چې خبر یاست په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې حملې نه یوازې د دغه هیواد د سلګونو بې ګناهو خلکو د شهادت سبب شوي، بلکې د افغانستان د اوسني حاکمیت او واکمنانو لپاره په یوې ننګونې هم بدلې شوي دي. په دې نننی پروګرام کې په افغانستان کې د سلفیګرۍ، افراط پالنې یا توندلاریتوب او د تکفیریت د تاریخ او جړو څیړنه کوو. هیله ده چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو، د افغانستان زیاتره خلک حنفی مذهبه اهل سنت دي. د افغانستان د میدانی حقیقتونو څیړنه د دې خودنه کوي چې د افغانستان اهل سنت ټولنه په بشپړه توګه حنفی ده او یو د پام وړ اکثریت جوړی. خو که د افغانستان اهل سنت سل په سلو کې په نظر کې ونیسو، نو یو شمېر کسان د دود حنفی عقیدې په پوټه چې د کلام په باورونو کې دی حنبلی او سلفی تفکرات او ګرهن لري، او که څه هم په فکر کې حنفی دي خو د سلفی ګرې په لور تللی دي.
افغانستان په دودیزه توګه د سمرقند په مکتب پورې اړوند دی. د سمرقند مکتب د یو اعتدال پال او کلتور پال مکتب په توګه ګڼل کیږي او پکې د افراط رنګ او خوی نشته. د پوهنتون استاد او محقق علی امیری باوری دی چې افغانستان په سنتي توګه د سمرقند له مکتب سره اړوند دی، خو بیا وروسته په مرکزی آسیا کې د سمرقند په مکتب کې هم د تهاویه په نامه افراطي روایت رامسته شو. د اعتقادي اصولو او کلامي بحثونو له نظره دغه ګروهنه د افغانستان په شرعي او مذهبي ټولنو مسلطه ده، خو دغه ګروهنه په دیوبند کې جړه نه لري. بنیاد یې د سمرقند له مکتبه په ارسي اخیستون کې دی. په دې اخیستون سره له دین څخه د افراطي روایتونو زمینې څه باندې سل کاله مخکې ته ورګرځي، او تقریبا سل کاله مخکې د سلفیت او وهابیت نظریې افغانستان ته ورسېدلې، او لکه څنګه چې د سلفیګرۍ او وهابیګرۍ تاریخ ښودنې کوي، دغه ګروهنې زیاتره د بې وزلو خلکو په سیمو کې پراخې شپې او پلویان یې پیدا کړل.
ایزدانو د وهابیت لا افکارو سره د افغانستان د خلکو بلتیا کبو سل کلنه مخینه لري، او 1912 میلادي کال ته ورګرځي کله چې شیخ شارع د سعودي عربستان له مدینه څخه په مرکزی آسیا کې فراغنه درې ته لاړ او د سیمې خلکو ته د سلفیت او وهابیت تبلیغ شروع کړ. شیخ محمد شارع یو شمیر پلویان پیدا کړل، او رسته بیا د هغه هم دغه ملګری په افغانستان کې د بدخشان، کونړ، خوست او نورستان قبایلي سیمو ته لاړل. دغه غریزي سیمې د برصغیر هند په گاوند کې پرتې وې چې په هغه زمانه کې د افغانستان د واکمنانو او د انګلستان د استعماري قدرت ترمنځ د شخړې مرکز و، او د دغو شخړو له امله په قدرت کې یو ډول تشه او کمزوري رامنځته شوې وه. البته هغوی د افغانستان پر ختیځو سیمو سربیره د فراه ولایت په تیرابیا، د بکوا سیمې په شمول د نورو ولایتونو په ځینو سیمو کې هم خپل پلویان پیدا کړي وو. د شیخ محمد شارع منون کی چې په ارشادی او تبلیغی بڼه سلفی او وهابی افکار درلودل، د قدرت د کمزورتیا په حالاتو کې وتوانېدل چې ځنې خلک لا ځان سره ملګری کړي او په یو ډول یې واړه واړه وهابی امارتونه جوړ کړل. د دغه ډول لږ تر لږه دریو امارتونو نمونه اخیستلی شو چې یو د بدخشان په ارګو سیمه کې، بل د نورستان ولایت په مرګ مټال سیمه کې، او یو وړوکی امارت بیا په کونړ کې. یا شوې چې هڅه به یې کوله په خلکو کې د وهابیت د اخیستو او تفکر مطابق اسلامي احکام او مسائل دود شي. دغه واړه امارتونه زیاتره له 1950 لسیزې څخه مطرح شوي، خو له دې امله چې دغه غرنې سیمې ځان له او له جمعیتي مرکزونو لیرې وې، هیڅکله داسې سویې ته ونه رسېدل چې له خپلې ساحې د پراختیا امکان ولري.
د شوروي لخوا د افغانستان له نیواک وروسته او د جهاد په جوړېدو سره چې د وهابي او سلفي ګروهونو او افکارو لرونکي جهادي رضاکاران د افغانستان او پاکستان قبایلي سیمو ته لاړل، نو دغه واړه وهابي امارتونه په غالب سلفي وهابي او جهادي بهیر کې هضم شول او هیڅ نخه نخانه بیا پاتې نشوه.
افغانستان کې د 1950 کال د غوایي د وومینېټې له کمونیسټیک او د تا مخ کې په دغه هیواد کې د وهابیت نظریه موجوده وه او خلک ورسره څه ناڅه بلد شوي وو، خو له دې عمله چې ځینو مذهبي مناسکو او عملونو یې له حنفیانو سره یې توپیر درلود، خلکو ترې کرکه درلوده او په خلکو کې یې هیڅ ځای نه درلود. د هغه زمانه کارپوهان یا هغه عیني شاهدان چې د سور یا غوایي له اومې نیټې مخکې په افغانستان کې او د دغه هیواد په ختیځ کې موجود وو، وایي چې وهابیان په ځینو سیمو کې وو خو خلکو ته او خلکو هغوی ته ګروهنه نه درلوده، ځکه چې اعمالو او مناسکو یې د حنفیانو او اثنا عشري له مذهبي اعمالو سره فرق کاوه. هغوی به پلمانځه کې لاسونه په سینه کې خودل، حال دا چې د امام ابو حنیفه منونکي لاسونه په نامه یا له نوم لاندې ژدي. هغوی هم دا شان پلمانځه کې د امین کلمه په جهر یعنی په لوړ غږ وایي، په داسې حال کې چې احناف په پټ وایي. له دې نه علاوه وهابیان په لمونځ کې پښې ډېرې خلاصوي او عقیده یې دا ده چې د جمعې په لمانځه کې د یو لمونځګزاري پښې باید د شاوخوا له لمونځګزارو سره لګېدلې وي، حال دا چې احناف او د جعفری مذهب منونکي دغه عقیده نه لري.
ازنو یو بل عامل چې وهابیانو و نکړې شول د افغانستان په ټولنه کې د کمونیستیکو د تانه مخکې ضروري نفوذ او پراختیا پیدا کړي، د شفاعت توسل او زیارت په شان مسایلو سره د غړلې مخالفت وو. په داسې حال کې چې د افغانستان ټولنه یو حنفي او اعتدال پاله صوفي ګرا او اهلي طریقت ټولنه وه، او په دغه هیواد کې سلګونو زیارتونه موجود وو او خلک به په ډېر احترام سره د دغو قبرونو زیارت ته تلل او توسل به یې لټوه. خو وهابیانو به زیارتونو ته تګ بدعت او حرام ګڼه او خلک به زیارتونو ته له ورتګه منع کول. دا وجه وه چې وهابیان او د هغوی پلویان د افغانستان په ټولنه کې د ځان لپاره د ځای په پیدا کولو کې کامیاب نه شول. د افغانستان خلکو به هغوی ته د تبلیغ اجازه نه ورکوله او د وهابیانو جماعتونو ته معلوم وو او د نورو جماعتونو بیخي بیل شانته وو. په ټول کندهار کې وهابیانو یوازې یو جماعت درلوده چې هر چا پیژانده او هر کس په چې دغه جماعت ته ورتلو خلکو به ترې کرکه کوله. په همدې وجه به وهابیانو دغه جماعت ته تګ لپاره هر کس ته دومره ډېرې پیسې ورکول چې د یو کارګر ټولې ورځې مزدوري وه، خو بیا به هم خلک نه ورتلل. په هر حال له 1950 کال نه مخکې وهابیت او وهابیوالی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د پاکستان په پښتنو سیمو کې هم یو سپکاوی او بده خبره ګڼل کېدله، او له دې امله چې د افغانستان خلک او د پاکستان پښتانه چې د ترکت خوندان او بریلوي او یا زیات نه زیات دیوبندي وو، د وهابیت کلمه به یې کنزل ګڼله.
Thank you. دوستانو د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو کې هم لومړی کس چې وهابیت دغه هیواد ته یوړه د جنرال عامر په نوم د پاکستان د پوځ د یو قومندان پلار مولوي محمد طاهر وو. محمد طاهر د پنج پیر په مولانا مشهور وو، ځکه چې د خیبر پښتونخوا صوبې د سوابی ضلع په پنج پیر سیمه کې اوسېده. په هغه زمانه کې محمد طاهر اولنی کس و چې وهابیت له عربستان څخه د پښتنو سیمو ته یوړه. هغه هم په پیل کې له ډیرو مخالفتونو سره مخامخ شو او خلکو به د پنج پیری کلمه د کفر او سپکاوي برابره بلل. خو د وخت په تیریدو او هغو بدلونونو سره چې په افغانستان کې رامنځته شول، ورو ورو وهابیت او سلفیت هم د پاکستان په پښتنو سیمو او هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې تر څه حده پذیرایي وموندله. د ویلو ده چې میجر عامر او کرنل امام له هغو کسانو څخه و چې د طالب ډلې په جوړولو کې هم مهم رول درلودلی دی.
ایزانو په افغانستان کې لا کمونیستي کودتا نه ورسته وهابیت او د سلفیت ایدیالوژي په دغه هیواد کې د راڅرګندېدو او نفوذ لاره پیدا کړه. د دې لړۍ پر اتونکي پروګرام کې په افغانستان کې لا کمونیستي کودتا نه ورسته د سلفیګری او افراطیت په حق لوغږیږو او دا چې عربستان او متحجر او شاتتون کې هیوادونه څنګه وتونېدل چې په پیټرو ډالرو سره وهابیت ته په افغانستان کې پراختیا ورکړي.
عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه واړو.
الله ممل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړي. د خدای په امان. Thank you.